رادیو آشنا تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو سلام سارم نیک مرغ زنم شب آشنا هم تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
خاغل اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د جورجیا رسنۍ وایي چې په افغانستان کې د دغه هیواد اتیش سرتیری د کرونا په وایروس اخته شوی د جورجیا یو سیمایي رسنۍ د دفاع وزارت د چارواکو لخوا راپور ورکړي چې دا اتیش سرتیری له افغانستان څخه وستل شوی او اوس په خپل هیواد کې په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دي سرچینه وایي د سرتیر روغتیایي حالت ښه دی امریکا غک په افغانستان کې د قاتیم ملاتړ ماموریت له یو ویان څخه په دې اړه د نورو معلوماتو غوښتنه وکړه خو ویان وویل چې باید په دې اړه د جورجیا د دفاع وزارت له چارواکو سره خبرې وشي ویان وویل چې هغوی په انفرادي ډول د سرتیرو په اړه رسنوي ته معلومات نه ورکوي خو ویل چې د کرونا وایرس سره مبارزه او د سرتیرو ساتل یې لومړیتوب دی جورجیا په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې 900 سرتیری لري د قاتیم ملاتړ ماموریت سمو د مخ کې هم اعلان وکړ چې یو شمیر سرتیری په افغانستان کې د کرونا په وایروس اخته شوی او یو شمیر نور یې تر درملنې لاندې دي خو د سرتیرو هویت او هیواد یې ونه خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم ویلي چې ډېر شمیر افغان عسکر د کرونا په وایروس اخته شوی خو د افغانستان د دفاع وزارت دا راپور رد کړ په همدې حال کې ناتو اعلان کړی چې د کرونا سره د مبارزې لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته 1.4 میلیونه ماسکونه او 1500 دستکشی او نور طبي وسایل ورک د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروب هغه اداوی چې ګویا روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو پر سر نامونه ورکړي مسخره ګڼلی لاوروب د جمعې په ورځ د روسیې لخوا طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو پر سر د انعام ورکول رد کړي د زیاته کړې ده چې دغه خبره په امریکا کې د ټاکنو د کال محصول دی له دې وړاندې امریکایي استخباراتي سرچینو ویلي وو چې د امریکایي عسکرو د وژل کېدو پر سر د روسانو لخوا طالبانو ته د انعام ورکولو موضوع د ولسمشر ټرمپ سره د روان کال د فبروري په میاشت کې شریکه کړې وه خو د سپینې ماڼۍ یو ویان د ولسمشر ټرمپ لخوا د دغه ډول معلوماتو ترلاسه کول رد کړي دي ویان زیاته کړي چې دغه معلومات دومره باوري نه و چې د ولسمشر ټرمپ هم ځان ته راواړوي د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروب دغه معلومات درواغ ګڼلي او هغه یې رد کړي لاوروف ویلي دغه خبره چې ګویا روسانو د طالبانو ته په افغانستان کې امریکایانو د وژلو پر سر انعام ورکړی وي تبلیغاتي اړخ لري دوی ویل موخه یې دا ده چې په امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو وړاندې د ټرمپ ادارې ته زیان ورسوي له دې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړو چارواکو د امریکا سنا ته ویلي وو چې د دې سره سره چې دفاع وزارت استخباراتو د روسانو لخوا طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر د روپو ورکولو راپورونه تر اوسه نه دي تایید کړي خو دوی دغه موضوع څېړي چین ویلي چې د ایغور مسلمانانو سره د چلند له امله پر دغه هیواد د امریکا د بندیزونو پر وړاندې به غبرګون وښیي د رویټر د راپور له مخې چین ویلي چې د ایغور پر بشري حقونو د تیری له امله د چین پر مشرانو د امریکا لخوا د لګول شویو بندیزونو پر وړاندې به بالمثل عمل ترسره کړي چین د امریکا دغه نوي بندیزونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجودو خړو پړو اړیکو ته ژور زیان رسوونکي بللي واشنگتن له دې وړاندې د سینکیانګ د کمونست ګوند پر سیکرتر او دریو نورو چینایي لوړپوړو چارواکو د ایغور مسلمانانو پر بشري حقونو د تیری کولو عمله بندیزونه لګولي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کرونا د نوي پیښو مخنیوي ممکن نه دی د رویټر د راپور له مخې د روغتیا د نړیوال سازمان د عاجلو پروګرامونو مشر ډاکټر مایک رایان وایلی چې د کرونا د نوي پیښو مخنیوي امکان نه لري له جنیوا څخه په یو آنلاین غونډه کې نوموړي ویلي چې موجوده حالاتو کې د دغه وایرس مخنیوی ممکن نه دی د ویلي په لوی شمېر د نویو پیښو او دویم ځل د ډیرو پیښو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې بیرته قرنطین پیل شي د جانس هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې تر دې دمه په ټوله نړۍ کې په کرونا 12 میلیونه او 9.5 لکه خلک اخته شوي په امریکا کې پرون 3.5 زره نفر په کرونا اخته شوي چې دا په یوه ورځ کې په کرونا د اخته شوي خلکو لوړ شمېر دی هند کې په کرونا 1.92 لکه نفر اخته شوی او د دغه ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمیر 21 زره شپږ سوه څلور ته رسیدلې. پاکستان کې په کرونا 2,03,599 نفر اخته شوي او د دغه ناروغۍ له امله 5,850 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د جمعې تر ماښامه په افغانستان کې په کرونا 1,03,040 نفر اخته او 901 نفرو د دغه ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د لوبو له ډګره خبر دا دی چې د امریکا د متحدو ایالتونو د کرکټ د ادارې چارواکو د یو لوی تجارتي لیګ د پیلولو اعلان کړی. د ماینر لیګ په نوم دغه لیګ کې به د امریکا د متحدو ایالتونو د څلیرش ښارونو د کرکټ لوبډلې سیالۍ کوي. د سیالیو تنظیمونکو د امریکا په داخل او له امریکا د باندې د کرکټ مسلکي لوبغاړو ته اعلان کړی چې که غواړي په دغه ټورنمنټ کې برخه واخلي د دوی ویب پاڼه کې د خپل نمونه ولیکي. د دغه لیګ په رسمي ویب پاڼه کې لیکل شوي چې د شلو اوورونو دا سیالۍ به د اګست په میاشت کې پیل شي، و اونۍ به دوام پیدا کړي او 1,055 لوبې پکې ترسره کیږي. دا د دې سات خبرونه چې په واشنگتن کې مو د امریکا غږ له سټوډیو تاسو ته وړاندې.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. کابل کې سولې په اړه د افغان حکومت په نوښت جوړ شوی کانفرنس برخواله په یو وخت له طالبانو نه د تاوتریخوالي د کمیدو او بشري اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې. د سیاسي چارو کارپوهان د کانفرنسونو جوړېدل مهم ګڼي، خو له کانفرنسونو نه هم د سولې لپاره پالیسي ډېره مهمه ګڼي. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
په کابل کې د پنځشنبې د ورځې ناوخته د افغانستان د سولې له بهیر څخه د نړیوال ملاتړ د جلبولو لپاره د افغان حکومت په نوښت افغانستان سره د 13 مرسته کوونکو هیوادو ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او د ناتو د ټولنې د اساسو په ګډون د کانفرنس ګډونوالو د طالبانو تاوتریخوالي د کمیدو او بشري اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت دغه کانفرنس په پای کې یو اعلامیه خپره کړې چې پکې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د افغان حکومت له هڅو ملاتړ څرګند شوی. د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هوا د دغه کانفرنس په اړه خبریالانو ته ویلي چې د کانفرنس برخوالو د طالب بندیانو د خوشی کېدو او د سولې زیلارې د افغانستان د لانجې د هوارولو په برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي.
د غونډې په جریان کې ټولو ګډونوالو استازو د افغانستان د ولس په استازیتوب او په خاوندتوب د سولې له بحث څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان دولت له اقداماتونه ستاینه وکوله او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي او کلیک قدردانی وکړه.
د بهرنی چارو وزارت وایي ویل چې برخوالو همدا شان د بین افغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت له خوا د شوو اقداماتو ستاینه کړې ده.
طالبانو باندې غږ وکړ تر څو د تاوتریخوالي کچه جدي توګه راکمه کړي او د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره مثبت فضا مساعده کی او د اعتماد فضا رامنځته کی. نړیوالو ګډونوالو د جمهوریت او د تیرو 900 کلونو د لاسته راوړنو په حفظ او د هغې په پراختیا باندې جدي ټینګار وکړ. ټولو اړخونو نه یې غوښتل تر څو د اتباعو اساسي حقوق ازادګانې او د جمهوریت نظام تقویه کړي. سولې په مذاکراتو کې د ښځو د ګډون پوښتنه وکوله.
د افغانستان د چارو کارپوه هاند دغه سی کانفرنسونو جوړیدل خې اقدام غنی، خو وی چې افغان حکومت باید دا ډول کانفرنسونه ډیر وړاندې جوړ کړی وي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي په کوری بهشتي امریکا غاښنه راړي ته ویل چې د سولې خبرو لپاره دواړه غاړي پالیسی هم نه لري.
ما تاثیرات مثبت این را باور داریم.
خغلی په کوری ویل زه د دې کانفرنس مثبت او غیزو باندې باور لرم او یو ښه کار دی، خو د خبرو لپاره یو تر هپ کار ده، دا سی یو تر چې د خبرو غاړي پری باور ولري.
معتقد بشه
د پنځشنبې د ورځې دغه نړیوال کانفرنس پرانستی غونې ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل وینا کې ویل چې طالبان کولای شي چې د افغانستان د جمهوریت برخه شي او هغه خپل سیاسي هدف د ټاکنو د بهیر لاري ترلاسه کړي. خغلی په کوری د جمهور رئیس غنی سرګندونی خېګنی، خو چې دا معلومول په کار دي چې طالبان دغه وړاندې سسومره لیواله دي. هغه ویل چې دلته به ترې تارتیا ده چې اوس مهال د خغلی په کوری په وینا نشته دي. د کابل پانتون وساد ودیر صاحب هم د سیمایزو او نړیوالو کانفرنسونو جوړېدل خېګ دام، خو چې دا ډول کانفرنسونه به ډېر د مخه جوړ شوی وي.
اوس هم شاید به تاثیر نوی با سوله که ولی که سوله طول تاییدهی، اما دست فیصله کن مجالس نه و چه روی کن فیصله و که او مخالفین دیتا وادار که چرایشی اتش حکومت و یقه او منی.
افغان حکومت په تیره اونه که ده دغه نړیوال کنفرانس د جوړېدو ترڅنګ یو سیمه ایز او یو بل د چین او پاکستان سره درې اړخیز کنفرانس جوړ کړی و. افغان حکومت وایي د دغو کنفرانسونو جوړېدلو هدف د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادو ترمنځ د اجماع رامنځته کول او پیاوړي کول دي. طالبان تر اوسه د نړیوال ټولنې غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی، خو طالبانو په وار وار ویلي چې تر هغې چې افغان حکومت د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي نه کړي، بین الافغاني خبرې به پیل نه شي. افغان حکومت کې ځینو سرچینو د پنجشنبې په ورځ دا وکړه چې طالبانو منلی چې 529 هغه طالب بندیانو پر ځای چې افغان حکومت یې د نه خوشي کېدو پرېکړه کړې او د طالبانو د 15,000 بندیانو په لیست کې نومونه شامل وو، د خپلو نورو بندیانو نومونه دغه حکومت ته سپارلي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین امریکا غږ سره په خبرو کې دا ادارات کړه او دا ډول خبرونو خپرولې د بندیانو خوشي کېدلو په برخه کې د افغان حکومت د یو تکتیک په توګه یاد کړ.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندراوی وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړې او د افغانستان په مختلفو سیمو کې جګړو ته زور ورکړی دی. ښاغلی اندرابی امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې وویل طالبان فکر کوي چې د جګړې په دوام به لاسته راوړنې ولري او د فشارونو په زیاتېدو سره به اهدافو ته ورسیږي، خو د افغان پوځیانو له غبرګون سره مخ شوي دي. له ښاغلي مسعود اندرابی سره زموږ همکار سید سلیمان آشنا مرکه کړې چې ستاسو پام اورېدو ته راګرځو.
طبعاً د اختر نه بعد چې طالبانو څه وعده کړي وي چې دوی به دغه تاوتریخوالی ته به ادامه نه ورکوي او دوی څه تعهدات کړي وو، خو بدبختانه دوی د دې پرته د دې چې اعلان وکړي چې دوی پسرلنی عملیات شروع کړي دي یا ادعا وکړي او مسؤلیتونه په هغه ډول چې دوی په روس کال اخیستل د خپل عملیاتو هغه واخلي، خو په عمل کې دوی جګړه شروع کړې ده، نه تنها په قندهار او غزنی کې بلکې په مختلفو ولایاتو کې، په شمال، شمال شرق کې او همداسې په لوکر کې، په لوګر ولایت کې، په دې اواخرو کې او په شاراو کې دوی خپل عملیات شروع کړي دي. دوی هغه فرصت چې افغانستان حکومت او د افغانستان خلکو او همداسې بین المللي جامعه دوی ته ورکړي دي چې راشي د صلح او مذاکراتو په ترڅ کې وشو کولی د افغانستان هغه مشکلات دفع کړو، خو داسې پریخي معلومیږي چې طالبانو فکر کوي چې یو ځل بیا که دوی خپل تاوتریخوالی او جګړې ته ادامه ورکړي نو دوی به څه لاسته راوړنې ولري او د افغانان د خلکو یا د تاسیساتو او د اراضي فشار پراوستو سره دوی کولی شي خپل اهداف ته ورسیږي چې خوشبختانه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کلک دفاع سره مخته شوي دي او دوی تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې کوم ولسوالي یا جدي تهدید موږ ته مخامخ کړي.
یو په همدغه ارتباط باندې یو اندېښنه بلم ډیره ماترنګ ده په افغانستان کې، بلکې مایوسي ده، اندېښنه به نه وایم، هغه دا ده چې اکثره کسان چې دا رقم جرمونو کې نیول کېږي یا تر دې سختو جنایي جرمونو کې نیول شوي دي هغوی اکثره نه مجازات کېږي او تر بغیر د دې چې نه مجازات کېږي کله کله بېرته خوشي کېږم او یا آزاد ژوند لري. د کوم خوانه دا فشار دی؟ ولې دولت نشي کولی چې دغسې د ولس هغه اساسي غوښتنه چې هغه د ولس په پولیسو باندې خصوصا د باورمندۍ سبب کیږي همدغه ځي کې دغه خلا وجود لري تر اوسه پورې؟ ډېر کسان داسې شته دی چې هغوی د نیولو امر ورکړل شوی مګر تر اوسه پورې هغوی نیول کیږي نه، یعنی قانون منګلو ته نه سپارل کیږي.
طبعا په مختلفو بخشو کې ارسو زمانو کې دا مشکلات به مخامخې خوزمنګه او د پولیس په دې تیر یو دوه کال کې یو ډیر مهم برنامه نیولې دي چې د سارنوالۍ او د قرارونو تطبیق دي او هغه کې مونږ ډیر زیات پرمختګ کړی دي. زه تاسو ته ویلی شم چې مونگا پسکالو کې د 14300 ډیر قرار د سارنوالی تطبیق کړی دی، خو په عین حال کې زمنم چې داسې اشخاص چې د خلکو وختنه ده چې دوی هم باید ونیسی، از مونږ ژمنه خلکو ته او زمونږ تعهد داری چې داسې افراد گرفتاریو کې مونږ هیڅ نوع تعلل نه لرو او فلحال داسې کس د پولیس په لست کې نشته چې په کابل کې په ښکاره وګرځي او مونږ د هغه نیونې ونکو د مختلفو دلایلو په وجه. که داسې خلک هو هم هغوی اوس د مختلفو ځایو کې پټ دي چې د پولیس تر څیرلې لاندې دي.
په همدغه نیولو ارتباط باندې که مشخص کوم د مخدره موادو په اړوند باندې ډیر داسې قاچاقبران یا داسې کسانو چې نمونه یې پکې وو او هغه لوی تهدید ګڼل کېدو په افغانستان کې ټول د هیواد په سطحې باندې، په دې اړه باندې څومره پرمختګ شوی چې تاسو رښتیا هغه کسان چې د مخدره موادو قاچاق یې کوو یا په دغه قاچاق کې لاس درو او هغه د دې جګړې د تمویل سبب کېدو تاسو دا کړی اوسي چې هغوی یا ونیسئ یا یې مخه ونیسئ، دې کې څومره پرمختګ شوی په دې مبارزه کې؟
مونږ خو په مواد مخدر کې یو څو استراتیژیک اقدامات حکومت کړی دي، او اول دا دی چې مونږ وزارت مواد مخدر چې پالیسی ساز و هغه و او زمونږ د امنیت د مواد مخدر چې د اجراءاتو هغه څنګه و دوی مونږ سره یو ځای کړه تر څو چې خپل مبارزه دغه پدیدې سره منسجم کو او عملی بڼه واخلي د پالیسی او حل د دوه بخشونه، او بل مونږ خپل د قاچاقبرو او مواد مخدر سره کوم ساختارونه چې په مرکز یا کابل کې یا نور ولایات کې دي دا مونږ مکمل کتنه کړې ده او نوی پالیسی او نوی تګلار هم دیتا د دې وزارت یو ځای کېدو سره یو ځای کړی دي. مونږ سږکال د مواد مخدر مختلف قاچاقبران چې وخت په وخت مونږ خپل ویب سایت کې او پریس بریف کې چې دغه هفته چې تیره شوه د مواد مخدر مبارزه ځانګړې ونی وه، دې کې مونږ د مختلفو ذرایعو نه د خپلو اجراءاتو معلومات ورکړي دي، او زه مطمئن یم چې د نوې تګلارې سره چې مونږ کوم تغییرات راوستي دي دې کې به مونږ وشو کولی چې د هغه مهمو شبکو چې په ښارونو کې یا بل نقاطو کې عملیات کوي هغوی وځپو او ګرفتاري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د امریکا د کانګرس دیموکراتو غړو روانه اونۍ د هغو راپورونو په اړه د ډیرو معلوماتو د ترلاسه کېدو هڅه وکړه چې ویل شوي روسیې په افغانستان کې طالب پلوو اورپاکو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. هغه راپورونه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او یو شمېر جمهوري غوښتونکو ویلي تایید شوي نه دي.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د پنځم په پورس د کانګرس ای وی استیمای غونټه ویل چې د استخباراتو لخوا داسې خبرداري ترلاسه کړندې چې ګواکې روسي په افغانستان کې طالبان ته د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ورکړی وي. مارک اسپر وایي
ټو د بیسټ اف ماي ریکالیکشن آی هاف ناٹ ریسیوډ ا بریفینګ دټ انکلودډ د ورډ باونټی.
څومره چې زه پوهیږم داسې کوم څه مې ترلاسه کړی نه دي چې پکې د انعام ورکول ذکر شوی وي. کدا معتبر او تایید شوی راپور وای او دا کلمه پکې کارول شوی وای نو یقینا دا موضوع ما ته را رسیدله.
مارک اسپر دا ومنل چې د روسي د پیسو ورکولو په اړه ورته معلومات ورکړ شوی وو، هغه څه چې د دفاع وزارت لا تایید کړی نه دی. حکومت په دقت سره دا مسله څاري. بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د کانګرس دیموکراتانو ته د حکومت د معلوماتو او دا چې څه باید وکړي په اړه له معلوماتو ورکولو ډډه کړې ده. د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړی جولین کاسترو وایي
ولی روسیا له عواقب سره نه مخامخ کیږي، آن د ټرمپ د ادارې لخوا نه ملامتیږي.
ولسمشر ترامپ ټویټ کړی او ویلي چې دا راپورونه ناسم دي او استخباراتو په دې اړه ولسمشر ته څه ویل نه دي ځکه تایید شوی نه دي خو څېړونکو وایي دا په دې ډول نشي توجیه کېدی. د سی آی ای په خوانی سرپرست مشر مایکل مورل وایي
ان که دا معلومات ناسم هم وی چې روسیې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ورکړی دی باید د معلوماتو په لوړه کچه د ولسمشر په ګډون د امریکا د حکومت پام ځان ته اړولی وای.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خوانی قومندان جنرال جان نیکولسن قانون جوړونکو ته ویل چې د روسیې په اړه د ولسمشر ترامپ ځواب باید واضح وي. نیکولسن وایي
موږ باید له جرمني څخه د سرتیرو ایستل وځنډو. د دغو سرتیرو ایستل به د ناتو کمزوري کولو په اړه د روسیې غوښتنو ته لار هواره کړي. د دې نامونو سره سره که دا کار وشي نو دا به د روسیې د تهدید په وړاندې د امریکا کمزوري نښه وي.
لا معلومه ده چې امریکایي سرتیري د ممکنه انعامونو په نتیجه کې وژل شوي خو څېړونکي خبرداري ورکوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په دقت سره د امریکا ځواب وڅاري. وحید الافزی، امریکا غشنا رادیو، واشنگتن.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکي وایي په ډرون سره د ایران د لوړ رتبه جنرال وژل غیر قانوني دي. په دې اکلا له جنیو نه د امریکا غږ د خبریال لیلی تاشلاین رپورت د زامن ممن ناوري.
د ملګرو ملتونو یو تحقیق کوونکی وایي د ډرون هغه حمله چې د جنوري په میاشت کې د بغداد په بین المللي هوایي میدان کې د ایران لوړ رتبه جنرال قاسم سلیمانی ووژل شو د بین المللي قانون له مخې غیر قانوني ده. اګنیس کالامر د پنځشنبه په ورځ خپل راپورټ په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. امریکا دغه راپورټ وغنده. د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکي وایي بی پیلوټا الوتکو یا ډرون نړۍ په سر راخسته ده. اګنیس کالامر وایي چې باندې سل هیوادونه د فعال نظامي ډرون د موجودۍ یو لس لري او ګومان کېږي چې لس دولسې د هدفي وژلو په شان د قوې د استعمال لپاره په وسلو سنبال ځای په ځای کړي. کالامر وایي بې حده او بې کنټروله په وسلو سنبال د بې پیلوټ الوتکو خپرېدل بین المللي سولې او ثبات ته ګواښ مخامخ کوي. دا وایي امریکا چې د ایران جنرال قاسم سلیمانی ووژه په دې سره دغه خطر زیات شو. دې څرګنده کړه امریکا بیل دې چې په لومړي سر کې له عراق نه اجازه واخلي په دې سره د عراق له ځمکني تمامیت نه سرغړونه وکړه. کلامات بیا وایي دا یو مهم او نارامه کوونکی نوې پرمختګ دی. دا لومړی معلومه پیښه ده چې یو دولت د اعلان شوي وسلوال جنجال نه بهر د یو حکومتي مامور په خلاف د یوې حملې لپاره د خپل ځان نه د دفاع حق په جانب وخی. کلامه دوی داسې شواهد نشته چې وخی په خاصه توګه جنرال سلیمانی د امریکا د ګټو په خلاف په خاصه توګه په عراق کې د یوې حملې پلان جوړاوه چې د سمدستي اقدام لپاره او ته ضرورت و او تصدیق شوی باید وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو د ډرون له حملې نه څو ورځې وروسته ویل سلیمانی د امریکا د ګډو په خلاف د یوې پراخې حملې پلان درلوده او دغه ژر پیښیدونکی و. کلامت خبرداری ورکه چې د امریکا له خپل ځان نه د دفاع دا دلیل یوه وړه غوندې اشاره ده. دا وایي ترکی او د برتانی په شمول نور هوادونو د امریکا ډاکټرین په بشپړ توګه منل دي او د دې لپاره خپل ملاتړ څرګند کړي دي. کلامار امریکا غک ته ویل دا ویریږي چې احتمال لري ګڼ شمېر هیوادونه به د ډرون وسله والې حملې توجیه کړي چې وایي دا د تروریزم په باره کې جنگ دی. دا وایي امریکا د جنرال سلیمانی د وژلو په ارتباط دغه دلیل راوړي. کلامار بیا وایي ځکه نو زما ځواب تا ته دا دی که زه د یو حکومت یا د حکومت د یو غړي په ځای وي چې د امریکا له نظره به یو تروریست وي نو زه به ډېر محتاط او متوجه وي. کلامر دوی د خپل راپورټ هر هغه هیواد ته ورکړ چې د می د میاشتې په سر کې یادونه شوې وه. دا وایي امریکا د دې سره په تماس کې نه وه او د دې راپورټ ته ځواب ورنه کړ. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق مورګن اورتاګس د دې هفته په سر کې ویل دا یو خاص ډول زیرک تقلب چې غواړي داسې یو راپور خپور کړي چې په هغه کې ل خپل ځان نه د دفاع کولو د اقدام لپاره امریکا غندي په داسې حال کې چې د جنرال سلیمانی بدنامه تیر وخت سپینوي. هغه د نړۍ یو له مهلکو تورستانو په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر په جنیو کې ویلي واشنگتن قاسم سلیمانی په بې رحمۍ بې له محاکمې غیر عادلانه او غیر قانوني وژل دي. د ملګرو ملتونو شورا ته ویلي امریکا د بین المللي جدي جنایت مرتکب شوې ده او باید حساب کتاب ورسره وشي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. امریکا غږ آشنا رادیو نه رپورټونه اوري. په دې وروستیو کې په خوست کې د ناامنۍ پیښې زیات شوې دي. خلکو پر دې وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او له حکومت نه د ناامنۍ د پیښو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په دې اړه خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په خوست کې د ناامنۍ پیښو راپورونه زیات شوې دي، دغه ولایت یو شمېر خلک پر دې وضعیت اندېښمن دي او له حکومت نه د ناامنۍ پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. په ښار او اطرافو کې د حکومتي کسانو په نښه کول، کله ناکله د سړک غاړې بمی چاودنې، په ځینو مواردو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه او ځینې نور هغه بلل شوي چې له کابله د یو شمېر حکومتي کسانو په ګډون ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
زحمت شاه سړای ریشی خلک ولی پتاونه لګی کی تیخته وحلی ورکشی سړای دولت امدا خوښ ده چې دغه خلکو مخنیوي وکي او رجان دي خلکو کاروبار خور پیږي زندگی خور پیږي رجان دي دا مشکل سره موږ سار پر سر شوی یو را
نو می همدرد ده خو سولیت سدن کې مې د کندوري ما وختنه مده چې دولت لګ متوجي شي دغه پیښته او دغه غچ دي کوم کسون چې دي دا پیدا کی دې ملي نو کنو منګل ته وسپري.
په همدې ترڅ کې ورستۍ پیښه چې څلور ورځې مخکې په خوستکار کې رامنځته شوه، پر یو ملکی موټر د وسلوال برید په نتیجه کې درې کسان ووژل شول او یو بل ټپي شو. په ورته وخت کې دغه ولایت د مساخلو ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه هم اندېښنې راپورته شوې. د ورستۍ تو اونیو راهیسې دغه ولسوالۍ ته غزیدلې لاره په وقفې توګه د طالبانو له لوري تړل کیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې په دې سره نه یوازې په ولسوالۍ کې پرتو حکومتي ځواکونو ته په خپل وخت اکمالات نه رسیږي، بلکې عام خلکو ته یې هم ډېرې ستونزې جوړې کړې.
زه خیر محمد د کګکی د کلی مساخیل ولسوالۍ د خوست ولایت. په مساخیل ولسوالۍ کې په هر ورځ روزه نه د طلبونو د حکومت تر منځ جنگ وي. استاد په دار ورځ نیوي چې موږ په منطقه کې خلک نه لګي، په موږ په کورونه کورو کې بمونه بالو به تر نه لګي، ونو مرمۍ رشړي مکمل موږ په کورو کې لګي. موږ مشمون زنانه دا ټول دغه د لوسر لوړ خورته خو د خدای په لخاص چې دا جنگ باند شي، جنگونه موږ نه غوړو، دغه د سولر شي، د امنیت شي، چې موږ په آرام سره ژوند وکړو.
له خوست ولایت نه د ولسي جرګې غړی کامل نصیر اصولي هم چې دغه جرګې عمومي غونډې ته یې خبرې کولې، د دغه ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. نوموړی د هغو شلو امنیتي منصبینو د دوسیو د څېړلو غوښتنه وکړه چې د په وینا په تیرو څلورو میاشتو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو له لوري په نښه وژل شوي دي.
د خوست ولایت کې هم په داتیرو څلور میاشتو کې تقریبا شل نفره د افغانستان د امنیتي ارګانونو منصوبین د افغانستان د دښمنانو لخوا په شهادت رسیدلي دي. زما هیله او امید دا چې دا موضوع رسما د امنیتي ارګانونو سره شریک شي او یو هیئت وټاکل شي د کاروان صاحب موضوع دین بررسی کړي او په عین زمان کې د ټول افغانستان او په خاص ډول د شلو نفرو شهادت د خوست ولایت کې بررسی شي چې آیا نظامي ارګانونو دغه قاتلین نیولي او که نه دي نیولي.
په عین وخت کې د خوست دیوالي مرستیال عبدالواحد پټان پرته له دې چې د یادو پیښو او یا د مساخلو ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په حکله وغږیږي، د دې ولایت په لر وبر کې اوسنی حالت د ډاډ وړ وباله.
اوس خو امنیتی وضع بالکل د ډاډ وړ ده، کوم مشکل منګه نه لرو. ټول ولسوالۍ ته منګه ازادانه تګ راتګ کولی شو. ولسوالان خپل ولسوالۍ ته روزانه ځي او راځي.
په وروستیو څو کلونو کې خوست د نسبي ښه امنیت له پلوه د هیواد د ګوتو په شمېر له باامنه ولایتونو څخه ګڼل کېده، خو وروستۍ څو میاشتې دا ولایت د ناامنۍ د ګڼ شمېر پیښو شاهد پاتې شوی.
قدرمن اوریدونکو، خبرونه په همدې پای ته